دوستانو ستړي مشه د ساده رادیو په یو بل خبرونه کې مزاج ملند هر کله کوم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې اړوند سفرونو ریپورت له ارګ سره شریک کړی دی. د سولې عالي شورا وایي د مسکو ناسته به مثبتې نتیجې ولري او پاکستان حکومت نن یو قاضي له کاره لرې کړی دی. دوستانو په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره ګڼ نور ریپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر ناورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته د خپل سفر نتایج له افغان چارواکو سره شریک کړل. د تخار ولایت چارواکي وایي په رستاق ولسوالۍ کې ولسي جرګې ته د یوې نوماندې پر انتخاباتي کمپاین برید 12 تنه ووژل، او د جوزجان چارواکي وایي د قرقین ولسوالۍ مرکز ته د کمانډو ځواکونو په رسېدو سره دغه سیمه د وسلوالو مخالفینو له محاصرې راووته. خبرونه تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته د خپل سفر نتایج له افغان چارواکو سره شریک کړل. ولسمشر مانی د ویلامی په خبرولو سره ویلي چې شغلی خلیلزاد نن سهار له ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره په ګلخانی مانی کې ولیدل. ویلامی د شغلی خلیلزاد له قبل لیکلي چې وایي د امریکا متحده ایالات د افغانستان د حکومت په مشرۍ سولې بهیر په برخه کې هر ډول همکاري ته حاضر دی او په دې برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. په دې لیدنه کې ولسمشر غنی ویلي چې د هر هغه اقدام او هڅې هرکلی کوي چې په افغانستان کې سوله او ثبات رامنځته کوي. تر دې وړاندې وال سټریټ جورنال د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړی و چې شغلی خلیلزاد د جمعې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحې ښار کې د طالبانو له استازو سره لیدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په رسمي ډول دا لیدنه نه ده تایید کړې، خو په یوې اعلامیه کې چې نن د طالبانو لخوا خپره سوې دا تایید شوي چې په دوحې کې د طالبانو د سیاسي دفتر رئیس شیرمحمد عباس تانکزی په مشرۍ مذاکراتي ټیم د شغلی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوي سره د اکتوبر پر 12 وکتل. اعلامیه زیاتوي دواړو لورو موافقه وکړه چې خپلو غونډو ته به په راتلونکي کې دوام ورکوي. د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي شاوخوا 10 ورځنی سفر سبا یکشنبه پای ته رسېږي. نوموړی افغانستان، پاکستان، عربي متحده امارات، سعودي عربستان او قطر ته سفرونه وکړل. د تخار ولایت چارواکي وایي په رستاق ولسوالۍ کې ولسي جرګې ته د یوې نوماندې پر انتخاباتي کمپاین برید 12 تنه ووژل. د تخار د والیوان احمد جواد هجري د دې پیښې په تایید سره وویل چې د برید نظیفه یوسفی بیک پر انتخاباتي کمپاین سوی دی. دا په خپله روغه ده، خو 2 تنه په دې پیښه کې ټپیان دي.
د وی زموږ لمړنۍ چیرنې شي چې چا د دونکو مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی و، او په نتیجه کې 12 تنه وژل شوي، 2 تنه نور ټپیان دي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. تر دې وړاندې هم د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پر انتخاباتي کمپاینونو بریدونه شوي دي. بلخوا د لوګر امنیتي چارواکي وایي تېره شپه په محمد اغه ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې 14 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واړوله. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویان شاپور احمدزی ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه وویل:
تېره شپه د یو لسیو وجو په شاوخوا کې د لوګر ولایت اړوند محمد اغه ولسوالۍ په سپېڅن کلي کې چې د یو واده مراسم ترسره کېدل، نامعلومه کسانو لخوا زیاد محفل کے مخکې مائن دیا پیدا شو. کله چې دا محفل شروع کیږي یاد مائن پہ چارسہ کرے عملے سلور تنا ملکی وغیرہ شہیدان سے ہمدارز وہ تنا نور تتیان سے
تر اوسه د دې پیښې مسولیت چا نه دی منلی. پولیس وایي د پیښې په اړه تحقیقات پیل کړی دی. د جوزجان چارواکي وایي د قرقین ولسوالۍ مرکز ته د کمانډو ځواکونو په رسېدو سره دغه سیمه د وسلوالو مخالفینو له محاصرې راووته. د جوزجان ولی لطف الله عزیزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له تیرو 3 ورځو راهیسې د قرقین په مرکز تهاجمي بریدونه سوي او امنیتي ځواکونه هلته په محاصرې کې ول. ښاغلی عزیزي د وسلوالو مخالفینو هڅه د انتخاباتو د بهیر ستونزمن کول ګڼي.
بله، محاصره در هم شکسته فعلا، خوشبختانه نسبت به مقاومت نیروهای امنیتی ما
دیوی هو محاصره ماته سوی ده. لنیکه مرغه زموږ د ځواکونو د مقاومت له کبله د دښمن شاوخوا 40 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د کمانډو ځواکونو په رسېدو سره دښمن وتښتید او لرې پرتو سیمو ته یې پناه یووړه. دوی هڅه کوي انتخابات چې یوه ملي پروسه ده وځنډوي او ویې ګواښي. ښاغلی عزیزی ویل چې په کلیو کې تصفیوي عملیات دوام لري. وسوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. پاکستان په دغه هیواد کې د ښځو چارو او د پښتنو د حقونو یوه مخکښه فعاله تر 9 ساعته توقیف وروسته خوشې کړه. ګلالۍ اسماعیل د اکتوبر پر 12مه له برېتانیا څخه اسلام آباد ته له رسېدو سره سم ونیول سوه. دې اقدام په پاکستان کې د بشري حقونو د فعالانو غبرګونونه راوپارول. فعالان وایي د پاکستان فدرال تحقیقاتي ادارې دغه میرمن خوشې کړې خو د سفر اسناد یې ترې ګرځولې دي. ګلالۍ اسماعیل د توقیف پر مهال غږیز پیغامونه ثبت کړي او ویلي دي چې په اګست میاشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مهال د خبرو له کبله نیول سوې ده. او د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په القاعده شبکې پورې تړلې یوه ډله له سومالیا څخه د یو ډول سکرو د غیر قانوني صادرولو لپاره ایران د یوه عمده ترانزیت په توګه کاروي. د دغه راپور له مخې دا ډله له همدې لارې میلیونونه ډالره ګټه اخلي. فرانس پریس او رویټرز خبري اژانسونه د اکتوبر پر 12مه د ملګرو ملتونو د همدې راپور په حواله لیکلي چې له مارچ راهیسې دغه غیر قانوني صادرات د ایران ځینو برخو ته رسېدلي، هلته په سپینو خلطو کې ځای پر ځای او د ایران د تولید په نامه نورو ملکو ته لکه عربي متحده امارات، عمان، دبي او نورو ځایونو ته انتقالیږي. ایران تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونو ملازاده رادیو نو اوریدل. فریبا ظاهر درته وړاندې کړل. تفصیلي شهر وخت غواړي سموک په پانه ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلای شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته د خپلو سفرونو په نتیجو له ولسمشر محمد اشرف غني سره خبرې کړي. ولسمشر ماڼۍ وایي زلمی خلیلزاد ټینګار کړی چې امریکا د افغانستان په مشرۍ د سولې په برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو ده او په دې برخه کې به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. پر دې موضوع په رپورټ سربیر اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دا وخت د سولې خبرې تر بل هر وخت ډېرې جدي تعقیبېږي. د سولې عالي شورا یو شمېر غړي وایي د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو کانفرنس جوړېدل به مثبتې نتیجې ولري. د سولې د دې دومره هڅو په اړه مو دا چې څنګه روانې دي، څومره هیله مندي ورته شته. د حکومت د اپوزیسیون د یوې ډلې له مشر انورالحق اهدي سره مرکه کړې ده. د افغانستان په اړه به نور رپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د پاکستان حکومت یو قاضي له کاره لرې کړی دی. حقیقت څه دی؟ پروګرام او همدارنګه د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه هم بهر. د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته د خپل سفرونو په نتیجو له ولسمشر محمد اشرف غني سره خبرې کړي. ارګوایي زلمی خلیلزاد ټینګار کړی چې امریکا د افغانستان په مشرۍ د سولې په برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو ده او دې برخه کې به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا وایي دا وخت د سولې خبرې تر بل هر وخت ډېرې جدي تعقیبېږي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان، پاکستان، سعودي عربستان او کویت ته د خپل سفرونو راپور له افغان چارواکو سره شریک کړ. له ولسمشرۍ ماڼۍ څخه په دې اړه په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غني نن د شنبې پورس پارک کې له زلمی خلیلزاد سره ولیدل. د ارګ د ویندوی دفتر د دغې ناستې په اړه له جزئیات ورکولو ډډه وکړه، خو په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه ځانګړي استازي ډاډ څرګند کړی چې امریکا د افغان سولې په برخه کې هر ډول همکارۍ ته چمتو ده او په دې برخه کې به د دوی کوښښونه روان وي. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا وایي د سولې خبرو د عملي پیل لپاره دا وخت جدي هڅې روانې دي. د یاد شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د شنبې پورز ازادي راډیو ته وویل د امریکا له لوري د دغه چارې د پرمخ بیولو لپاره د زلمی خلیلزاد ټاکل او بیا د نوموړي لخوا د سیمې هیوادونو ته سفرونه دا په ډاګه کوي چې د سولې عملي خبرو ته لاره پرانیستونکې ده.
اور دوی جدی معلومی دی او دی جدیت دو جنہ سرے پیزی چھے سنتائی جو کمارت دی دی نو دی پارا منجا ورطا دی سفر تک مجوری لیو یعنی دو دی
په خټه افغان زلمی خلیل زاد تیره میلادي میاشت د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه وټاکل شو. له ټاکل کېدو وروسته تیره اونۍ نوموړي د افغانستان په ګډون پاکستان، سعودي عربستان، قطر او متحده عربي اماراتو ته خپل لس ورځنی سفر پیل کړ. ځینو لویدیځو رسنیو خبر ورکړې چې ښاغلي خلیل زاد د خپل دغه لس ورځني سفر په پای کې تیره ورځ په قطر کې د طالبانو لاسته سره هم لیدلې دي، خو نه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او نه هم طالبانو په دې اړه تروسه رسمي څه ویلي دي. دغو سفرونو او د یادو هیوادونو له لوړ پوړو چارواکو سره د ښاغلي خلیل زاد لیدو کاتو که څه هم د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منده کړي، خو د چارو ځینې څارونکي د یادو هڅو تر څنګ د افغانستان د سولې د بریالیتوب لپاره پر پاکستان د دوامداره فشارونو غوښتنه لري. له ډلې یې نجیب ننګیال ازادي راډیو ته وویل
دغه اړیکې باید په دغه کچه دومره زر ونه رغول شي، باید فشار زیات شي تر څو پورې چې په افغانستان کې یو محسوس نتیجه نه وي ورکړي. د امنیت په راوستلو کې، د سولې د طالبانو په راتللو کې، د رغې د نرمي یا سافټ پالیسۍ نه کار وانخیستل
شي. ښاغلی ننګیال وایي په ټوله کې د سولې د خبرو اترو لپاره لیده کاته، غونډې او سفرونه اوس معمول شوي، خو په خبره یې نتیجه به یې هغه وخت احساس شي چې طالبان او افغان حکومت د سولې رسمي خبرې پیل کړي.
بلخوا د سولې د عالي شورا یو شمیر غړي وایي د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو کانفرنس جوړېدل به مثبتې نتیجې ولري. دا خبره د دې شورا یو غړي محمد امین وقاد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په چارو کې د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې ښایي د روانې میلادي میاشتې تر وروستیو پورې د مسکو غونډه جوړه شي. په دې اړه نور تفصیل د واصل وصال په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو ناستې د ترسره کېدو په اړه د روسي چارواکو له څرګندونو وروسته د افغانستان د سولې شورا یو شمېر غړي وایي د دغه کانفرنس جوړېدل به په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. د دې شورا یو غړي محمد امین وقات د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کانفرنس د جوړېدو په اړه که په بشپړ ډول د افغان حکومت نظر واخیستل شي، نو پرته له شکه چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره به دا ناسته ګټوره تمامه شي.
د دولت قناعت هم حاصل شوی وي او په هغه فارمول باندې د سولې د کابل پروسې په نامه باندې ترسره شوی د ترکیږي، دا هڅې دي، دا تلاشونه دي، دا مثبت پایله لري، خو په هماغه شکل باندې چې د افغانستان مدیریت د افغانستان د دولت سره وي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په چارو کې د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې ښایي د روانې میلادي میاشتې تر وروستیو پورې د مسکو ناسته ترسره شي. د روسي رسنیو د معلوماتو له مخې ښاغلي کابلوف د دې ناستې د کره نیټې او ګډونوالو په اړه څه نه دي ویلي. د مسکو ناسته چې ټاکل شوې وه د سپتمبر میاشتې په څلورمه نیټه ترسره شي، د افغان حکومت په غوښتنه وځنډول شوه. افغان حکومت تل په دې ټینګار کړی چې د دغه هیواد د سولې په تړاو ټولې ناستې دي د افغانانو په مشرۍ او مالکیت ترسره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او وسلوالو طالبانو تر دې مهاله د مسکو د احتمالي ناستې په اړه د ښاغلي کابلوف د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویل شوي وو چې طالبان په دغه ناسته کې ګډون کوي او د افغانستان او امریکا په ګډون د سیمې له هیوادونو غوښتل شوي وو چې په دغه ناسته کې برخه واخلي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو کارپوه انتظار خادم بیا روانو حالات ته په اشاره سره وایي چې اوس امریکا او روسیه دې نتیجې ته رسیدلې چې د افغانستان سوله په ګټه ده.
د افغانستان سوله او د روسانو او امریکا مخالفت یا سیاسي تقابل د څو مرحلې تر رسیدلې چې په د افغانستان په سوله کې باید سره همکاري وکړي، نه داسې مخالفت. دا د کانفرنس به جوړیږي ځکه دې کې د امریکا ګټه ده، په دې کې د افغانستان د حکومت ګټه ده او په دې کې د روسانو ګټه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په نږدې تیرو دوو اونیو کې د افغانستان د سولې په تړاو د سیمې له هیوادونو سره خبرې کړې دي. ښاغلی خادم دې موضوع ته په پام سره وایي چې د افغانستان د سولې په اړه هڅې تر بل هر وخت زیاتې شوي او دا د ښودنه کوي چې د سولې بهیر بالاخره بریا ته رسیږي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د سولې لپاره د دې هڅو په دوام د افغانستان د نوې ملي جبهې مشر وایي دا وخت د سولې خبرې په ټپه له ولاړ حالت څخه وتلې. انور الحق اهدي ازادي راډیو ته وویل د سیمې د هیوادونو په کچه د افغانستان د سولې په اړه لا هم ځینې خنډونه شته. د افغانستان د سولې لپاره د روانو هڅو په اړه له ښاغلي اهدي سره زما همکار یوسف خان زدران مرکه کړي او په سر کې ځینې پوښتلي چې د اوسني وضعیت ته په کوم نظر ګوري.
چې بون پاسره مواجه وي اوس دی خلیزات په راتګ باندې او دغه په نوې ماموریت باندې نو یو امید ورته پیدا شوی دی او هغه هم د دې جدي سړی دی چې اتمن ډیرو ته مهمه ده چې په دې بوخه کې کامیاب شي په دې ماموریت کې. نزلکت تغیرات وینم د امریکای په موقف کې ملک تغیرات وینم، طالبانو موقف کې ملک تغیرات ملک تورته امیدواری البته موانع هم لادیری دي او خپل دای خلیزات صاحب هم توانمندی لري چې مذاکرات کې څنګه مثبت خواته شي یا یو نتیجې دي چې وکړي. خو باز لکت زو تعلق څه خوشبینه یم اما رات موانع هم
اما احادیث په ولکی چې په قطر کې له طالبانو سره هم لیدل دي بیا ادا کاته هم معمول ګڼل کیږي چې له دې وړاندې هم شوی دي، نو اوس چې تاسو خوشبینی هم لرئ د دې ترڅنګ د خندونو یادونه هم کوي، د خندونو به څه ویل ته طالبانو سره لیدل کاته هم کیږي، هیوادونو ته سفرونه هم کیږي، لا کوم خندونه پاتې دي؟
خندونه ما ته زیاتره دي منطقوي دولتونو په سطح باندې دي، نو دغو مشکلاتو په اعتبار باندې حکومت اقدام نه دی سوی کنه او کوم پیشنهاد هم نشته په دې ارتباط باندې. او افغانستان مشکل هم وګوره د پخوا په شان ساده نه و، زیاتر امریکا حاکم رول درلود، اوس دا نور ممالک هم دي چې دوی هم د افغانستان په موضوع کې د دخیل دي او دهغوی په اسلام او خصه په نظر کې ونه نیول شي، یعنې کارشکنی کولی شي، باندې دې اصطلاح سپویلر سره کېدلی شي، کارشکنی کولی شي.
بله حدیث صاحب، که څه هم تیره ورځ په لیو سټیج سیاسیونو هم د افغانستان د سولې په اړه خپل نظرونه څرګند کړ او ملاتړ یې وکړ، فکر کوئ چې سیاسي اراده هم د سولې په وړاندې دلته کافي اندازه شته، هم د حکومت دننه هم د حکومت بیرون چې کوم سیاسیون دی؟
زه په دې باندې مطمئن یم چې افغانستان ټول خلک سره د سولې غواړي، په شمول دي سیاسي نو، او زه په دې مطمئن یم چې حکومت د افغانستان سره د سولې غواړي او فکر نه کوم چې شرایط یې څه ډېر غوسیږي، غیر معقول څه غوسیږي. وګورو چې طرف مقابل له خوا څه پیشنهادات په دې باندې کوي.
یو وروستۍ پوښتنه حدیث صاحب، پاکستان په دغه پروسې په وړاندې یو خنډ یادېږي، فکر کوي چې د هغې وضعیت هم له دې وروسته بدلیدونکی دی؟
امید دی چې هغه بدل شي او دغه ځینې خبرې چې نوې حکومت هلته کړي هغه عملي شي، خو وګورو چې په عمل کې به هم داسې یو شی جوړ شي که جوړ نه شي.
دوستانو، د افغانستان د نوې ملي جبهې مشر انور الحق اهدی و چې د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه یې نظر څرګنداوه. ورسته رپورت دا دی چې طالبانو هم په دوحه کې له د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هیئت سره د خپلو استازو خبرې تایید کړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو موږ غږله ازادي راډیو نور د مشانو جرګې د اداري حیات ځینې غړي کڅ هم د زورواکو په وړاندې اقدامات له مخالفینو سره ملګري خو په تر سره کې دوی ټینګار کوي. د مشانو جرګې دویم رسیال محمد آصف صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل غیر مسول وسلوال په نام نه یو غصب او جرمونو کې لاس لري چې خلک نور ترې پتنګ شوي. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورت لري.
د زورواکو پر وړاندې د حکومت له جدي چلند څخه د ملاتړ په دوام د مشران جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي وایي د حکومت دا ډول اقدامات به د امنیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي. د دغه جرګې دویم رسیال محمد آصف صدیقی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که د زورواکانو پر وړاندې اقدام ونه شي دوی به په یوې لویې کتلې واوړي چې بیا به هغه وخت دواړه دولت او ملت له ننګونو سره مخ کړي.
دا کوم مسله غیر مسول هغه زورواکي چې غوی قانون په ځان نه مني، قانون ته د تقریر قانون سرغړونه کی او غیر مسله مسؤل کسان دي او افراد لري چې چیري حکومت دوی په مقابل کې دغه سي جدي برخورد ونه کی، دوی د پیاد لري چې دغه وړ د وړي په وړي کې تقریبا بلاخره په یو غټ کتلا تبدیلی کی او هم دا ولست لپاره وړي جدي چاله شو پوسی
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ له ولسوالانو سره په ناسته کې د غیر مسؤولو وسلوالو پر وړاندې د مبارزې غوښتنه وکړه او دا یې وویل چې د زورواکانو موجودیت که په هره کچه کې وي د منلو نه دی او باید قانوني چلند ورسره وشي. شاوخوا درې میاشتې وړاندې امنیتي ځواکونو د فاریاب د قیصار ولسوالۍ پخوانی سرپرست امنیت قمندان او د سیمه ییزو پاڅونوالو په چارو کې د ولسمشر د لومړي مرستیال استازه نظام الدین قیصاری له روزګان ولایت څخه رحیم الله له فرا داود مبارز او له بدخشان نادرشاه ونیول او لوی څارنوالۍ ته معرفي کړل. یاد کسان د خلکو د زورونې زورګویی د قانون غیر قانونی تجارت د پولیسو د ځینو پوستو د سقوط او له تروریستي ډلو سره د اړیکو د نیولو په جرم نیول شوي دي. جمهور ریاست هغه مهال ویلي و چې د نورو زورواکانو د نیولو لپاره هم هڅې روانې دي. تېره اونۍ ځانګړو امنیتي ځواکونو په غور ولایت کې د علیپور مشهور په قمندان شمشیر د نیول لپاره عملیات وکړل چې د دواړو خواوو ترمنځ تر نښتې وروسته امنیتي ځواکونه ونه توانېدل چې نوموړی ونیسي. د کورنیو چارو د وزارت مرستیال وین نصرت رحیمي رسنیو ته ویلي چې علیپور غیر مسؤول وسلوال او په غلا وژنو او د خلکو په ځورونې تورن دی او د امنیتي ځواکونو تر تعقیب لاندې دی. خو د چارو یو شمېر څېړونکي له ډلې نصرالله ستانکزی په دې باور دی چې په اوسنیو امنیتي او سیاسي شرایطو کې د زورواکو بې وسلې کول او محاکمه کول ستونزمن کار دی. د هیواد یو شمېر اوسېدونکي هم د غیر مسؤولو وسلوالو او زورواکانو د نیونې او محاکمې پالویان دي. دوی وایي چې دغو کسانو له ظلمونو نور په تنګ شوي دي.
زما نوم سید آصف زیوری ده، د کابل اوسېدونکی یم. د رئیس جمهور چې دا خبره کړې ده واقعا دا خبره صحیح ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم شکر الله ده، د کابل اوسېدونکی یم. او د دې په اړه باندې چې د رئیس جمهور دې حکم دی چې دغه زورمندان چې دی کله د دوی په دې حکم صادر کړی دی، زه ډېر خرسند یم، ډېر خوشحاله یم.
دوی دغه شان ټینګار کوي چې د قانون ماتونکو، مفسدونو او زورواکو په وړاندې مبارزه باید له کوم توپیر پرته او یو شان ترسره شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ او یو شمېر مدني ټولنې وایي د افغان حکومت لخوا په غیر قانوني توګه د لویو قانون تړونونه په افغانستان کې د جګړې خصوصي کېدو ته لاره هواروي. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ رئیس سید اکرام افضلی د شنبه په ورځ کابل کې د افغانستان د قانونو د تړونونو او جګړې د خصوصي کولو په تړاو د مدني ټولنې لخوا جوړ شوې غونډې ته وویل چې د افغانستان د قانون او طبیعي زیرمونه د جګړې د تمویل لپاره ګټه اخیستل په هېڅ صورت د منلو وړ نه دي. په دې اړه نور حال د واصل وصال پر رپورټ.
د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ او یو شمېر مدني ټولنې د اندېښنې په ښودلو سره وایي چې د افغانستان د طبیعي زیرمونه د جګړې د تمویل په اړه کوم بحثونه چې په نړیواله ټولنه او افغان حکومت کې جریان لري ورته د منلو نه دي. د شفافیت د سر بنسټ رئیس سید اکرام افضلی د شنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د قانونو د تړونونو او د جګړې د خصوصي کولو په تړاو د مدني ټولنو لخوا جوړې شوې غونډې ته وویل چې نړیوال دې په دې موضوع له سره غور وکړي، ځکه افغان ولس په هیڅ صورت چاته دا اجازه نه ورکوي چې د دوی له طبیعي سرچینو نونه دې د جګړې د تمویل لپاره استفاده وشي.
اگر ای جنگ به خاطر تامین امنیت کشورای
دی وای که دغه جګړه د غربي هیوادونو د امنیت د ټینګښ لپاره د نوټو لګښت باید موږ ورنکړو. دا چې د دې جګړې انساني او مالی لګښت موږ ورکړو د حکومت منطق کې جوړ راځي. هغه هیوادونه چې د فشار راوړي چې د جګړې د تمویل منابع له افغانستان نه پیدا کړي، یو ځل بیا په دې موضوع سره کتنه وکړي. حکومت خای دا موضوع ومني، خو د افغانستان ملت د دوی په وړاندې کمزور نه دی او موږ به په هیڅ صورت دا ونه منو چې زموږ له زیرمونه دي د جګړې د تمویل لپاره کار واخیستل شي. نوموړي دغه شان له افغان حکومت نه وغوښتل چې د افغانستان په شمال کې دي د سرو زرو او مسو د قانونو شوي تړونونه ژر تر ژره لغوه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په بدخشان ولایت کې د سرو زرو او د بلخاب د مسو قانونو د رایستلو تړونونه د اکتوبر په 15مه د قانونو پټرولیم د وزیر او د دوو بهرنیو شرکتونو ترمنځ په متحده ایالاتو کې د افغانستان په سفارت کې لاسلیک شول، چې یو لړ غبرګونونه هم له ځانه سره لرل. خو د دغه تړونونو د لاسلیک کېدو په تړاو تر غبرګونونو وروسته جمهور ریاست وویل چې د یادو تړونونو لاسلیک کېدل هیڅ ډول ستونزه نه لري او په دې اړه د شفافیت د سار سازمان مشر سرګندونې بې بنسټه او د عامه ذهنیتونو د ګډوډولو یوه هڅه وبلله. بلخوا د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت هم د شفافیت د سار سازمان او مدني ټولنو د اندېښنې بې ځایه بولي چې ګوندې د افغانستان د طبیعي زیرمونه د جګړې د تمویل لپاره ګټه اخیستل کېږي. د دې وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل:
موږ د قانونو نه د استفادې یوازینی هدف د افغانستان اقتصاد ته پراختیا ورکول دي، افغانستان د منابعو نه مؤثر ګټه اخیستل دي، او په دې برخه کې یو ریفار اورل دي چې موږ خلکو ته د کار زمینه برابر
شي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې مرستیال ګل احمد مددزی وایي د نړیوالو د ناسمو پریکړو له مخې په افغانستان کې جګړه ورځ تر بلې اوږدېږي او دا به لویه بې انصافي وي چې اوس د افغانستان له طبیعي زیرمو نه د جګړې د تمویل لپاره ګټه واخیستل شي. ښاغلی مددزی له افغان حکومت نه غواړي چې نور د قانون ماتونه پریږدي او د افغانستان د طبیعي زیرمو په وړاندې د مسؤلانه عمل وکړي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل. We'll be right back.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا پاکستان حکومت یو قاضی له کار لري کړی. دا قاضی د پاکستان استخباراتي اداره د جولای میاشت په انتخاباتو کې په لاسوهنه تورنه کړی وه. قاضی شوکت صدیقی د پلازمین اسلام آباد له ویالي محکمې څخه تیره شپه د ولسمشر د یو فرمان په اساس له دندې لرې کړی شو. سالم احمد صالح په اړه نور تفصیل لري.
د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې هغه قاضی چې د پاکستان استخباراتي اداره یې د جولای میاشتې په انتخاباتو کې په لاسوهنه تورنه کړې وه له دندې لرې کړی دی. علي قضایي شورا چې د قاضیانو پر ضد شکایتونه څاري د قاضي شوکت صدیقي د لرې کېدو سپارښتنه کړې وه. د پاکستان د قانون وزارت په حواله د شورا د یو دولتي ارګان د بدنامولو له کبله د قاضي صدیقي د لرې کېدو سپارښتنه تر یوې پټې محاکمې وروسته وکړه. قاضی شوکت صدیقی د پاکستان د پوځي استخباراتو اداره یا ISI په تیرو انتخاباتو کې پلاسوهنی تورنه کړې وه. په جولای میاشت کې هغه انتخابات د صدر اعظم په توګه د عمران خان د ټاکل کېدو سبب سول. دا هغه تور دی چې د عمران خان مخالفانو حمله کولی دی. قاضی صدیقی تر انتخاباتو یو څو ورځې مخکې دغه تور ولګوه چې د دغه انتخاباتو د مشروعیت په اړه یې شکونه لا زیات کړل. د پخواني صدر اعظم نواز شریف ګوند هم د دغه انتخاباتو د مشروعیت په اړه شکونه شولې وه. صدیقي ویلي د ده د لرې کېدو پرېکړه غیر منتظره نه وه. تر ډېره ګمان کېږي د پاکستان پوځ چې د پاکستان د تاریخ په نیمایي موده کې پر دغه هیواد واکمني کړې نه غوښتل چې نواز شریف بله دوره وګټي. نواز شریف چې یو وخت په پاکستان کې تر ټولو محبوب سیاستوال او د ملکي واکمنۍ مدافع و د سترې محکمې لخوا د اداري فساد په تور له واک څخه لرې کړی سو. د تر انتخاباتو یو څو ورځې مخکې ونیول سو. دغه اقدام د دې سبب سو چې په انتخاباتو کې د بریا لپاره د ده د ګوند هڅې زیانمنې سي. د لرې شوي قاضي ادعا کړې چې ISI د نواز شریف په نیولو کې لاس درلود او محکمې ته یې امر کړی و چې د انتخاباتو له ترسره کېدو مخکې د شریف او د هغه لور مریم نه خوشي کوي. دواړه تیره میاشت په ضمانت له بنده خوشي سول. د پاکستان پوځ په سیاسي مسایلو او قضایي چارو کې د لاسوهنې ادعاوې رد کړې دي.
یو رپورت وایي په القاعده پورې یوه تړلې ډله چې په سومالیا کې د غیر قانوني سکرو د صادراتو لپاره له ایران څخه د ترانزیت په توګه کار کوي. دا چې څنګه د سالم احمد صالح په بل رپورت کې اورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه راپور چې د فرانسې خبري اژانس او روټرز یې پرون جزئیات خپره کړي وایي له تیرې مارچ میاشت راهیسې د ایران بندرونه د دغو غیر قانوني صادراتو عمده مقصد دی. راپور وایي د سومالیا د لرګیو دغه سکاره په سپینو کڅوڼو کې ځای پر ځای کیږي او ورباندې لیکل کیږي د ایران تولیدات بیا نورو ځایونو ته صادریږي. ملګرو ملتونو د سومالیا د سکرو پر صادراتو له 2012 کال راهیسې بندیز لګولی چې په القاعده پورې د تړلې ډلې الشباب د عوایدو سرچینه بنده سي. الشباب تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د سکرو له تولیداتو مالیه ټولوي او په دې ډول خپل جنګي ماشین برحال ساتي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې د سکرو پر صادراتو د دوی له بندیزونو سره سره سومالیا په 2018 کال کې د لرګیو د سکرو 3 میلیونه او 6 لک بوجۍ د صادرولو لپاره تولید کړي او د الشباب ډلې لپاره د 2 میلیونه او 15 لک ډالرو په ارزښت د عوایدو سبب سوي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې ایران پر سکرو د بندیز په عملي کولو کې په کمزوري اقدام تورن سوی دی. د غانا او اج ساحل پتیر هیوادونه تورن کړي چې د سکرو قاچاقونکو ته زمينه برابر کړي چې د مالونو د پروسس او د تصدیق پانو په برخه کې د دوی له کمزوریو ګټه پورته کړي. د ملګرو ملتونو د راپور په حواله چې لاخپور سوي نه دي دغه غیر قانوني مالونه چې ایران ته رسیږي حق تصدیق پانی ور باندې نشنول کیږي چې په غلطه ډول د سومالیا سکاره په اصل کې د کومور اج ساحل یا هم غانا غني. راپور د ایران کې شاو قشم بندرونه هغه آزاد ساحه یاد کړی چې د 2013 کال له مارچ میاشت راهیسې د سومالیا د سکرو بارونه ورته را روان دي. دغه سکاره چې د ایران بیرغ او چاپه اوربندې نشلور سوي بي په متحده عرب اماراتو، عمان، دوبۍ او نورو ځایونو کې بندرونو ته لیږل کیږي چې هلته د پخلی یا هم د چلمونو په څکولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. په ملګرو ملتونو کې د ایران ډیپلوماتیک ماموریت سمدلاسه د دغه راپور په اړه له غوښتنې سره سره تبصره نه ده کړې. افراطي ډلې الشباب د سومالیا د حکومت د نسکورولو ژمنه کړې ده. ملګري ملتونه او هلته ډیره د افریقایي ټولنې 6000 کسیز پیاوړی ځواک د دغه حکومت ملاتړ کوي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک پانی سره یوځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
دوستان او په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې. اوس هم یو اربیا په مو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د سیمې هیوادونو ته د خپل سفر نتایج له افغان چارواکو سره شریک کړل. ولسمشر مانی د ویلمې په خبرولو سره ویلي چې ښاغلی خلیل زاد نن سهار له ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره په ګلخانې مڼۍ کې ولیدل. تر دې وړاندې وال ستریټ جورنال د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړی و چې ښاغلی خلیل زاد سیمې ته د خپل لس ورځني سفر پر مهال د جمعې په ورځ د قطر په پلازمینه دوها کې د طالبانو له استازو سره لیدل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د دې لیدنې په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو په یوې اعلامیه کې چې نن د طالبانو لخوا خپره شوې دا تایید شوی دی چې په دوحې کې د طالبانو د سیاسي دفتر رئیس شیر محمد عباس تانکزی په مشرۍ مذاکراتي ټیم د ښاغلي خلیل زاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي سره د اکتوبر پر 12 وکتل. اعلامیه زیاتوي دواړو لورو موافقه وکړه چې خپل غونډو ته په راتلونکي کې دوام ورکوي. د تخار ولایت چارواکي وای په رستاق ولسوالۍ کې ولسی جرګې ته د یوې نوماندي پر انتخاباتي کمپاین بریټ 12 وژلې دي. د تخار د والی ویان احمد جواد هجری د دې پیښې په تایید سره ویل چې د بریټ نظیفه یوسفی بیگ پر انتخاباتي کمپاین سوی دی، د خپل روغه ده خو 2 په دې پیښه کې ټپیان سوی دی. د لوګر امنیتي چارواکي وای تیر شپه په محمد اغه ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې یوې 14 سوی دی چې په ترڅ کې 4 تنه وژل سوی دي او 9 ټپیان دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. پاکستان په دغه هیواد کې د ښځو چارو او د پښتنو د حقونو یوه مخکښه فعاله تر 9 توقیف وروسته خوشې کړه. ګلالۍ اسماعیل د اکتوبر پر 12 له بریتانیا څخه اسلام آباد ته له رسیدو سره سم ونیول سوه. نوموړی په اګست میاشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مهال د خبرو له کبله نیول سوی ده. او د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په القاعده شبکې پورې تړلې یوه ډله له سومالیا څخه د یو ډول سکرو د غیر قانوني صادرولو لپاره ایران د یوه عمده ترانزیت په توګه کاروي. ایران تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
دوستانو یو اربیا مو هر کله کو خبرونه مو واوریدل. تفصیلی هر وخت موږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې کتلای شي. اوس هم مخکې لیدنې چې حقیقت څه دی ونیس پروګرام او همدارنګه تاند څنګ درته وړاندې کو په مخکې څو سپورتي خبرونو ته ناجیه صافی دروري.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د فوټبال غوړ لیک د سیالیو په لړ کې ټاکل شوی چې نن د سپین غر بازان او موچهای امول وبدلی سره د لوبي ډګر ته وځي. د دغو لوبو په لړ کې تیر ورځ د طوفان هریجوت 3-0 په وړاندې د میون اتلان ټیم ته ماتې ورکړه. د دغه لوبي په پای کې رؤوف قادری د لوبي غوړ لوبغاړی ونومول شو. د افغانستان د فوټبال غوړ لیک سیالۍ تیرونه پیل شوې چې د محل په کابل کې روانې دي. د افغانستان د وشو فدراسیون وایي د یاد ورزش د سپورتي کلبونو د 500 روزونکو نه د ازموینې بهیر پای ته ورسید. د دغه فدراسیون رئیس سید رحمان یوروش نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه ازموینې له تیرو 2 راهیسې پیل شوې وې چې تیر ماښام پای ته ورسېدې. نوموړي وویل په دغه ازموینه کې یو شمېر هغه روزونکي لرې شول چې تجربه یې نه لرله. د وشو فدراسیون وایي د ازموینې په بهیر کې وړ او په کار پوه روزونکي انتخاب شوي دي. او ایراني لوبغاړی سیامن رحمان د پارا اولمپیک د وزن اوچتو ونی په سیالیو کې د سرو زرو مډال ترلاسه کړ. سیامن رحمان د جمعې په ورځ د آسیا په پارا اولمپیک سیالیو کې په لومړي حرکت 203 کیلوګرام وزن پورته کړ او په وروستۍ مرحله کې 215 کیلوګرام وزن اوچتولو سره د دغو سیالیو ریکارډ ترلاسه کړ. د سیامن رحمان وروسته منصور پور مرزایی بل ایرانی لوبغاړی دی چې د 238 کیلوګرام وزن په اوچتولو سره د سپینو زرو مډال وګټه. دغه سیالۍ په انډونیزیا کې روانې دي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. افغانستان هغه هیواد چې د بیکاری کچه پکې ورس تر بلې لوړیږي. که څه هم افغان حکومت هر کال په افغانستان کې د بیکاری د کچې د ټیټولو هڅې کوي، ژمنې ورکوي چې په دې کال کې به د بیکاری کچه ټیټه شي، خو بیا هم دا ستونزه لا پر ځای پاتې ده. دا چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې برخه کې څه کړي، څه کوي او راتلونکي پلانونه یې څه دي، د حقیقت څه دی په روانه خپرونه کې پرې بحث کوو. د نن په خپرونه کې مو د افغانستان د کار، ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو وزارت مرستیال لال محمد اریوبی میلمه دی. هیله ده تر پای را سره پاتې شي. ډیره زیاته مننه مونږ چې وخت مو راک پایلې په هیواد کې د بیکاری له کچې نه کو په تیرو کلونو کې په دې اړه اندېښنې ډیرې زیاتې موجودې وي. څه کال ستاسو د وزارت ارقام څه دي چې د بیکاری کچه راښکته شوې ده، که زیاته شوې ده، که راښکته شوې وي عوامل یې څه دي او که زیاته شوې وي عوامل یې څه دي؟
څنګه چې د کار، ټولنیزو چارو، شهدای او معلولینو وزارت له نومه معلومیږي په مختلفو عرصو کې فعالیت لري چې یوه عرصه د هغه نه د کار برخه ده. د کار په عرصه کې ډېر لاسته راوړنې موجودې دي. په دې کال کې موږ وکولای شول چې د کار لپاره یو ملي کانفرنس دایر کړو چې په هغه کې د بیکاری په کچه، د کارونو په ایجاد او د کارونو په سہولتونو په ایجادولو کې همکاري وکړو. په دې عرصه کې زیات کارونه وشول. د سرمایه ګذاري لپاره سہولتونه ایجاد شو، د سرمایه ګذاري لپاره په پالیسیانو کې تغییر وارد شو او په دې کې بعضې موارد د رئیس جمهور لخوا په کولاده ومنل شول. د بیکاری د کچې د راټیټېدو لپاره بحث وشو. یو عمده لاسته راوړنه په دې عرصه کې دا وه چې موږ د هر کال لپاره چې کومه بودیجه منظوره کیږي په هغه کې باید د کار د پیدا کولو فیصدي مشخصه وي. نو په دې پلانونو په تطبیق سره به ان شاء الله دغه فیصدي د کار بیکاری راټیټیږي. او اوس هم موږ مطلق بیکاری تقریبا د 40% په شاوخوا کې ده. په دې کې هغه خلک شامل دي چې ډیری په اطرافو کې زندگی کوي او په دې کې هغه خزم یا هغه مشران خلک هم شامل دي چې هغه په اطرافو کې دي او نه غواړي چې مارکیټ ته ووځي یا مثلا یو کار ولري. ولی هغه خلک چې په شهرونو کې ژوند کوي او کار نه لري، د هغه لپاره وزارت او د نورو نهادونو سره په همکاري پلانونه لري تر څو څنګه وکولی شو په داخل او خارج کې دوی ته د کار زمینه پیدا کړو.
تیر کلم د شمیرې څومره وي؟
تیر کلم تقریبا تفاوت نه دی شوی. هغه څه چې په تیر کال کې وو په دې کال کې هم تقریبا ماغه پیسې دي.
خو تاسو یادونه وکړه چې د بیکاری د کچې د کمولو لپاره هر کال هلې ځلې کیږي، دلیل څه دی چې نتیجه نه ورکوي؟
خو دا کوم برنامه چې تاسو ته مو ویل په دې کال کې وي، نو ان شاء الله نتیجه به په راتلونکي کال کې معلومه شي. د غلوی پروژو په شروع سره به موږ کولای شو چې ډېر خلک کلته ولیږو. کوم پلانونه چې موږ خارج ته د افغانانو د لیږل لپاره لرو، د هغو په تطبیق سره به موږ یو فیصدي بیکاران د کار څښتنان کړي وي او د حرفوي زده کړو د مراکزو د پاله کولو په تطبیق سره به موږ یو کټګوري خلک د کار څښتنان کړي وي. نو هیله دا ده چې د پیسو په راتلونکي کال کې یو څه تغیر وکړي.
متاسف د بهرنیو هیوادونو یادونه وکړه، کوم هیوادونو سره په دې برخه کې قراردادونه شوي دي، هوکړې ورسره لاسلیک شوي دي څنګه؟
بله، په د مې په میاشت کې کله چې د کار نړیوال کانفرنس په جنیوا کې هلته د کار ټولنیز چارو وزارت محترم وزیر صاحب د امارات او د کوی بشری له وزیر سره په دې ارتباط یو هوکړلیک لاسلیکو چې د هغه خوشبختانه د کابینې، افغانستان د کابینې لخوا ومنل شو. د دې په تطبیق سره یو میکانیزم ګډ کمیسیون رامنځته کیږي چې یو په میکانیزم به کار کوي، په دې میکانیزم کې په دې افغانانو په لیږلو بحث کیږي او پلان دا ده چې ان شاء الله پراتلونکي کال کې به دا پروسه رسمن شروع کړي.
مونږ څه فکر نه کوي چې له تیرو څو کلونو راهیسې د بیکاری د کچې په برخه کې بار بار حکومت هم دغسې ژمنې کوي خو نتیجه نه ورکوي. اصلا دلیل څه کېدلی شي؟ او بله مسله دا ده چې دغه کومې ژمنې چې اوس تاسو کوئ چې پراتلونکي کال دپاره به لږ تر لږه د بیکاری په کچه کې تغییر راشي، خو په تیرو کلونو کې هم دغه ډول ژمنې موجودې وي.
بدبختانه یو علت دا ده چې وضعیت تغییر کوي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت په اطرافو کې یو څه د تشویش وړ ده. په هیواد ته د افغانانو بیرته راګرځېدل د کار په مارکیټ تاثیر لري. په افغانستان کې د اقتصادي رشد، یعنی بتی اقتصادي رشد یو بل دلیل کېدای شي. د نفوسو ډېروالی، چې بیخی د اقتصادي رشد په پرتله درې چنده زیات دی. دغه عامل دی چې هغه فیصدی چې پلان شوی ټارګټ شوی تر ډیره نه پرېږدي چې تغییر وکړي، ولې د دې باوجود هم کوم تلاشونه چې موجود دي او د فیصدی ثابته ساتل شوی دی د یو هڅو کوششونو په نتیجه کې دی.
د بهرنیو کاریګرو موجودیت په افغانستان کې په بیلابیلو ولایتونو کې دا یو د اندېښنې وړ مسله ده، او دلته چې کوم کاریګر دي دوی هر وخت دغه مسله د ګیلې په شکل باندې یادې چې دلته بهرني کاریګر موجود دی او هغوی کار کوي، ځکه دوی ته د کار زمینه نه برابرېږي. داسې ارقام موجود دي چې په افغانستان کې څومره بهرني کاریګر موجود دی کار کوي، او اصلا دلیل څه دی چې دلته موږ ظرفیت نه لرو؟ څنګه
مختلف علتونه لري، حتی یو علت دا هم کېدای شي په هغه ما چې مثلا د موږ همسایه هیوادونه کارګران کار کوي په داخل کې په هغه اجره څوک نه زیریږي چې کار وکړي، سره د دې چې هغوی مصارف هم ډیر لري. تقریبا یو وخت د یو لک شل زره شاوخوا کې خارجي کارګران په افغانستان کې کار کوله. د 2014 کال نه وروسته چې کله خارجان له افغانستان نه ووته دا فیصدي ډیره رقمه شوه. اوس په ډیرو عرصو کې خارجي وګړي کار نه کوي، ولې اوس هم شته چې رسما د کار وزارت سره ثبتېږي، د کار جواز لپاره موږ ته مراجعه کوي، په کوم عرصو کې چې ضرورت احساس شي دوی دعوت کیږي افغانستان ته رسما راځي، په کوم عرصو کې چې ضرورت نه وي کمپنیانې هغوی نه رغواړي، اول کوشش کوي چې له مارکیټ نه داخلي کارګر پیدا کړي. ولې بعضې موارد داسې دي چې هغه حرفې یا هغه مسلک خلک په افغانستان کې نه پیدا کیږي، حتی که هغه ډیر یو جزئي کار هم وي. نو دا معمول دی، افغانان په خارج کې کار کوي او خارجان افغانستان ته راځي. لیبر امیګریشن مسله ده او دا به جاري وي، ولې کوشش دا دی چې دا مارکیټ آهسته آهسته افغانانو ته پلس ورشي.
مونږ چې تاسو مخکې د حرفوي د زده کړو خبره وکړه او د مرکزونو یادونه نو موکړه، اوس مهال په ټول هیواد کې د حرفوي زده کړو څومره مرکزونه تحصیل لري، څومره خلک هلته حرفي زده کوي، او دغه کار د بیکاری د کچې په بخښته کېدو کې څومره مثبت واقع شوی؟
خوشبختانه دا یو ډېر کامیابه پروژه ده. له شروع دی د دې نوی دور نه چې تقریبا 2001 2002 شروع کیږي، د مهارتونو د لوړولو برنامه په دې وزارت کې په کار فعالیت کړی دی او ډیره یو منظمه برنامه دی. په څلور درش ولایتونو کې فعالیت لري، موږ په شپږ څلوېښت حرفوي مراکز لرو چې ټولې فعال دي، او هر کال له ټولو ولایتونو نه فارغین لري. او خوشبختی په دې کې ده چې د فارغېدو سره سم دوی ته د کار د کولو وسایل په اختیار کې ورکول کیږي، او دوی له هغې ورځې نه د خپلواک کار څښتنان کیږي. نو دا یو کامیابه برنامه ده، او د کاریابۍ د کار پیدا کولو په برخه کې حتی د خارجي وګړو د مخنیوي په برخه کې د رغنده تاثیرات لرلی دي.
بله مسله د متقاعدینو مسله وه چې په روسیو کې دام یو د له شکایتونو ډکه پروسه وه، زیاتو خلکو هغه چې متقاعدینو دوی شکایت درلود چې دوی ته په وخت باندې خپل معاشات او هغه خپل امتیازات نه ورکول کیږي. دا مسله اوس په کوم حالت کې ده؟ د دوی د ستونزو د حل په خاطر باندې د کار امور اجتماعي وزارت څه کوي؟
خوشبختانه په دې عرصه کې په تیر کال کې وزارت ډیر جدي برخورد وکړو، د وزارت د نوې رهبری پوره تک سره هلته متحد خلک وګمارل شو، او همزمان د بایومټریک پروسه شروع شوه چې تقریبا 90% متقاعدین اوس ټول بایومټریک شوي دي، او د 10% په ولایتو کې پروسه جریان لري، او ژمنه ده چې په شپږو راتلونکو شپږو میاشتو کې به دا مکمل شي، او هر څوک به د بانک له طریقه معاش اخلي، او هغه بیروبار چې وخت حاصلېدو د هغه نه به انشاءالله په راتلونکي کې مخنیوی وشي.
د معلولینو او د شهیدانو په برخه کې لکه څنګه چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په اړه باندې ویل کیږي چې دلته خیالي پولیس یا خیالي اردو شتون لري، دغسې د شهیدانو او معلولینو په اړه هم ویل کېدل چې دوی ته کتابچی توزیع شوی دی، هغه کسان چې واقعا مستحق دی هغوی ته امتیازات نه ورکول کیږي، خو خیالي کتابچې موجودې دي. دا کیسه وه تاسو منی
دا غسې مورید ما ندلې دلې زینت ایدوم ولی بعضی خلک داسې و چې هغه مستحق نه و چې نور باید لدی سیستم نه وتی وای تر وخت پورې بیرته پاتشي او حقوق یې تر لاسه کړی وو یا دا غسې و چې دوه ځای ځان ثبت کړی وو او یو کس له دوه مرجو نه معاش اخیستو خوشبختانه دا موږ پیدا کړو او خلک چې له دوه ځای په حقوق اخیستي وو هغه مو بیرته پرې راوګرځول په قسطونو یا د راګرځېدو په حالات کې دي او خیالي خلک اصلا امکان لري ځکه چې په اوس وخت کې د موږ ماشونه له بانکونو له طریقه اجرا کیږي تر څو چې شخصا خپل بانک ته مراجعه ونه کړي دوی ماشونه شي ترلاسه کولی ولې د دې باوجود هم کوم تشویشونه چې موجود دي د دې لپاره موږ د بایومتریک پروسه په شهدا مالونو کې هم په کار اچولې ده او عملا جریان لري او د دې په تطبیق سره به په آخر کې موږ وویل شو چې څومره خلک غیر واجد شرایط وو چې په دې پروسه کې هغه رېستل شوې دي پیدا شوې دي او نور په دې پروسه کې شامل نه دي
خو په یو شمېر ولایتونو کې په دې اړه ثبوتونه موجود وو چې هلته د ولایتي شورا یو شمېر وکیلانو یا سیمه ییزو زورواکانو دوی خیالي کتابچې درلودې
د ملولیت په برخه کې باید ووایم چې بعضی خلک طبیعي معلول دي چې د قانون له لحاظه په اوس وخت کې دوی د معاش حق نه لري یا د حقوق حق نه لري چې موږ نه واخلي ولې په ډېرو ولایتونو کې هغه ته هم کتابچې جوړې شوې د موږ له نظر هغه معلول دی حق لري ولی چون مالی امکانات محدود وو نو په قانون کې هغه لپاره د په اوس وخت کې پیشبیني نه وه شوې موږ په هغه کې تعدیلات راوسته هغه لیږلې د پارلمان ته که چېرته منظور شوه ټول معلولین که جنګي دي او که طبیعي معلول دي هغوی حقوق اخیستلی شي د تا مثلا سل فیصده نه ردوم ولی د تایید لپاره موږ ته کوم شواهد نه دي رسېدلي بایومتریک پروسه او په دې عرصه کې انشاءالله دا ټول موارد رفع کړي او دا ټولو پښتنو ته ځواب ووایي
په ټوله کې افغان حکومت د فساد په ضد باندې په روسیه کې مبارزه پیل کړې ستاسې په وزارت کې د فساد ضد مبارزې برخه کې څومره کارونه شوي دي او څومره مثبت واقع شوي
خوشبختانه موږ په دې عرصه کې زیات جدي یو او د موږ غوښتنه دا ده که موږ غواړو چې فساد له بیخه له منځه یوسو د هغه لپاره موږ باید یو سیستم ولرو سیستم لکه مخکې مې ویل په خزینه تقاعد کې بایومتریک سیستم تطبیق شو په شواده مالونو کې د تطبیق په حالات کې ده په نورو اداري برخو کې لکه مالی برخه کې دي چیرته چې پیسې اخته پورته کیږي اغل تم الکترونیکی سیستمونه موږ تطبیق کو په دی ار سی کې عملا کار جریان لري د مخابرات وزارت سره د سن خدمت ریاست سره حتی د رئیس جمهوری له مشاورینو سره په دی ار سی کې مشورې شوې دي موږ یو واحد نظر تر رسیدلو تر څو په دی ار سی کې نړیوال سیستمونه تطبیق کو او د کرپشن یا د وخت ضایع کېدو او یا د خلکو د بیروبار مخه ونیسو
د وروستۍ پوښتنې په توګه منصب دغه وزارت د یو مهم چارواکي په توګه هغه خلک چې لا هم بیکاره دي د کار زمینه ورته نه ده برابر هغوی دپاره کوم داسې هیله مند کوونکی خبر لري
بیکاري خو یوه ستونزه ده په ټوله دنیا کې په مطلق ډول په هیڅ هیواد کې له منځه نه ده تللې او کله چې موږ هر کال 400,000 نفر نوي مارکیټ ته واردېږي پوهنتونونه فارغېږي یا ځوانېږي کار سن عمر ته رسیږي په مطلق ډول دی مشکل لمنځه وړل یا حل لار ورته پیدا کول په دې سواد کې امکان نه لري ولی کوششونه دا دي د لوی پروژو په تطبیق سره د اوږدمهاله پروژو په تطبیق سره به د ستون زره کمیږي د خارج ته د افغانانو د لګلو په صورت کې به همکاري وشي او کچیرته موږ په د ماری په برخه کې ډیر کار وکړو او په ولایتونو کې په ولسوالیو کې په خزینه او برخه کې د تعلیم ساحه پراخه کړو نو په راتلونکو کې څو کلونو کې به هغه خزینه طبقه چې نه غواړي مارکیټ ته لاړ شي یا کار وکړي هغه به هم د کار څښتنان شي او دا فیصدي به هم راښکته شي ولی په اوس وخت کې د معدن وزارت د کاریابۍ په برخه کې پروژې لري خوشبختانه د تطبیق په مرحله کې دي او رئیس جمهور څو نوې پروژې افتتاح کړې او زموږ ژمنه دا ده چې هغه لپاره کارګر وروزو کارګران تربیه کړو تر څو هغوی د کار څښتنان شي نو خوشبینی په ټوله کې زیاته ده تر څو په راتلونکي کال کې یو متفاوته فیصدي د کاریابۍ په برخه کې وټاکي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د
تند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې د هغه زده کوونکو په اړه خبرې کوو چې ښوونځي ته نځي او د وسلوالو ډلو سره ګرځي را ګرځي. د دوی دغه کار څه زیانونه لري؟
ځینې راغلو او ځینې را روان دي، په ډراپ ډراپ باندې را روان دي بغیر له ډیپلوم.
د معرف وزارت په دې اړه څه وایي؟
زموږ اداره زموږ مالي انشاءات له نرمښت نه کار واخلي، هغه هم یو ډول مجبوریت ده.
او د دې مسالې د حل لارې کومې دي؟
دایمي حل لپاره دا چې قانون تطبیق شي. د افغانستان په ټولو مناطقو کې
په پیل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې راوړوي.
د افغانستان په ډیرو ناامنو سیمو کې د ښوونځیو زده کوونکي له وسلوالو ډلو سره ګرځي او د هغوی په لیکو کې په مختلفو بڼو فعالیت کوي. دغه زده کوونکي په ښوونځیو کې پوره حاضري نه لري، خو د ټوپک او وسلوالو ډلو د ملاتړ په زور هم په ښوونځیو کې حاضر او هم کامیاب وي. په لوګر کې د دوه ښوونځیو زده کوونکي چې نه غواړي نمونه واخیستل شي وایي یو شمېر ټولګیوالې ښوونځي ته ډېر نه راځي او له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي.
زموږ ځینې ټولګیوال چې مکتبونو ته نه حاضرېږي او په کلي کې ځینې ډلو سره یو ځای شوي دي او مکتب ته نه راځي، بیا ځان غواړي چې استاد ته لاره ونیسي یا غوډه کې تحقیر کې مات نمرې راکړي او کامیاب کړي.
مکتب ته روزانه نه راځي او صرف امتحان کې راځي، هغه زور چلوي کنه یا دغه ډالې په نوم د دې خونه هغه استاد ته ډار راچی.
د افغانستان د معرف وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې زده کوونکي وسلوالي ډلې د خپل خواخوږو او ملاتړو په توګه کاروي، خو دی وایي د مجبوریت له مخې د دغه زده کوونکو په وړاندې له نرمښته کار اخلي.
وسلوال مخالفین د دولت کوشش کوي چې د ښوونځي له محیط د ښوونځي له زده کوونکو نه د خپل افرادو په توګه استفاده وکړي، هلک تر لږه د خپل خواخوږو په توګه استفاده ترې نه وکړي. متاسفانه زموږ کلي او بانډې په داسې یو شرایطو کې نه دي چې هلته 100% توکړلی سي د یو چا د لوري په تعینولو سره د هغې محافظت وکړي.
د غزنی اوسیدونکی صدیق دقیق وایي په ناامنو سیمو کې چاپیریال داسې جوړ دی چې زده کوونکي ډېر کله پکې له وسلوالو سره مخ کېږي، له هغوی سره بحثونه کوي، ترې متاثره کېږي او بالاخره کیسه دې ته رسېږي چې د ښوونځي په ځای دوی هم وسلوالو فعالیتونو ته لومړیتوب ورکړي.
تر دې چې د ښوونځي ته ولاړ شي دا ورته مهمه ده چې دی په یو پردي مفت موټر سایکل چې د ته په لاس ور دي په هغه سپور سي یو بل طرف ته وګرځېږي، یا له هغه ټوپک چې د ته په لاس ور ځي یو نه وځان د ټوپک په واسطه لوړ وښيي. دومره دا خبر چې د موږ ډیری کورنۍ مور پلار نالوستي وي، هغوی کېدای سي دا ارزښت ډېر درک نه کړي چې د ښوونځي له لومړیو کلو خپل اولادونه تعقیب کړي، د هغوی له ادارې سره په اړیکه کې وي، د هغوی د حاضري احوال واخلي چې دا ښوونځي ته ځي چې له کوره وځي او که کوم بل طرف ته ځي.
د پکتیکا ولایت د یوسف خیل ولسوالۍ د مرکزي لیسې ښوونکی سید راز وایي په ښوونځي کې هغه زده کوونکي چې له وسلوالو ډلو سره تار لري ډېر کله د نمرو او حاضري په خاطر ښوونکي ګواښي. دی په دې اړه خپله کیسه راته کوي.
کله چې امتحانو وخت راغی ما ته یو نفر راغی راته وویل سي دا ځمکه پیژنم، ورته وویل زه پیژنم، نو دې ته به ښه ډېر نمرې ورکړي. ما ورته وویل سي زه خپله د زده کوونکو سره پام کوم، ځکه سي څوک درس کې کېنستي د هغه یارې نه ناکامي زه بیا نمرې کمول خو د ما طبیعت نه غواړي. نو ښې نمرې په څه مطلب؟ یعنی زه دا راواخلم ټیټ نمرې چې لوړې نمرې ته راوړم دا خو ښه کار نه ده، ځکه چې بل چا خوړل کېږي. نو بس ما خبر درکړه نور ته پوه سو کار دی که بیا کوم خطر سره مخامخ سو موږ بیا ګرم ما بول.
هغه زده کوونکي چې د وسلوالو ډلو ملاتړ له ځان سره لري ډېر کله له ښوونځیو څخه په ښو نمرو فارغېږي، خو دا چې وروسته څه کېږي ښوونکی سعید راس د همدې ډول زده کوونکو په اړه راته غږېږي.
تر هغه وخته پورې چې کوم هغه د موږ خپلو سترګو لیدلی حال و تر هغه وخته پورې کانکور هم داسې شفاف نه و کنه، یعنی موږ سره خپل څو نفرو داسې بل جب جای باندې امتحان ورکو کنه، یعنی همدغه نفر و سیاري خو کامیاب داسې سو مثلا دی راتلو نه و کامیاب سو. بیسیکلی کانکور امتحان وخت راغی بیا د دوی په جای باندې بل چا هغه ډېر لایق و ډېر وړ و کنه، هغه ته $1000 $500 دومره ورته منلی و هغه ورکړو او دوی کامیاب کړو لوړو پنځویو ته.
هغه زده کوونکي چې له وسلوالو ډلو سره یو ځای کېږي ډېرې د لسم یولسم او دولسمو ټولګیو زده کوونکي دي. دوی چې لس یولس او دولس کاله زده کړې کړي ولې بیا هم دوی ته په ښوونځیو کې دا ذهنیت نه دی ورکړل شوی چې د دوی لومړیتوب زده کړې دي؟ د معرف وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل مو دا پوښتنه ځوابوي.
په نوره دنیا کې 8 ساعته 8 ساعته 2 ساعته زده کوونکي په ښوونځي کې ساتل کېږي، موږ تر 3 ساعته پورې هم یو زده کوونکي په ښوونځي کې نه ساتو. ته چې 3 ساعته په ښوونځي کې وې 1 ساعت له ښوونځي نه بهر یې، که 3 ساعته تا ته هر څه وویل سي وویل سي وویل سي په 1 ساعتو کې چې ته سه اوري هغه بیا د 3 ساعته نه شي درته راټینګولی. یو څوک چې ته ذهن اړوي فکر اړوي هغه به 2 ساعتونه تقسیموي. چې څنګه له محیط د مکتب ووځو بیا پټولنه کې کنزلې اورو، پټولنه کې بدماشي ګورو، پټولنه کې کورنۍ ته چکل لاړ سو، کورنۍ مو یو بي سواده ده، یو وخت نه راتراکی په درې ورټکو کې ستونزې موجود دي. اما اساس کورنۍ ده، کورنۍ په موږ هم فشار راوړلی شي، کورنۍ په ماشوم هم فشار راوړلی شي، موږ هم خو کارونو ته مجبورولی شي او ماشومان هم خلوري ته سوق کولی شي.
ارواپو استاد زیولحق شمس بیا د دې ستونزې د حل لپاره وړاندیز کوي چې په ښوونځیو کې د له هغو زده کوونکو سره ټینګ انضباطي چلند وشي چې له زوره کار اخلي.
دغه انضباطي برخه ډېره جدي او تقویه شوې وګڼو او وی لرو، تر څو وشو کولی په آني ډول سره او ډېر لنډ ډول سره د دغه ډول برخوردونو او د دغه ډول فکري موډلونو مخنیوی وکړو، ماتې کړو، تر څو چې ورته ثابت شي چې زور اصلا دا نه دی چې موږ په مټ باندې وهو، زور دا دی چې موږ په عقل باندې نور سره وهو. دی اول دوم دغه ډول موډلونو منځ ته راوړو، په مهال ډول سره چې اخلانیت کولی شي موږ ته ډېر مشکلات حل کړي د زور په ځای باندې. دا باید تقویه کړو، زیات کړو لیاقت. موږ باید موډلونه تقویه کړو چې هغه څوک ډېر لایق نه دی چې قوي دی بدن کې، هغه څوک ډېر قوي دی چې ذهن ډېر لایق دی، دا شیان باید زیات کړو. او د ځوانانو تشویق او د ځوانانو د انرژي د مصرف لپاره ډېر ښه موډلونه منځ ته راوړي. بل اخره په ټولنه کې نتیجه دا چې خشونت ورو ورو کمیږي، سوله، یو بل منل، انساني ژوند او اخلاق ځای نیسي.
نن می بیا واره دل پکلی کې مو جنگ دې موره مګواله دا سه کاو دانو څنګه نن دې موره زه خو هیڅ پوی نشم ما ولې یو او بل وجنو د پر دو مانو رازو کلی کې خپل وجنو
چې ولې زده کوونکي وسله والو ډلو ته تمایل ښیي او خپل لومړیتوب چې زده کړې دي پرېږدي، هغه زده کوونکي چې له وسله والو ډلو سره یو ځای کیږي پایلې څه کېدلی شي او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي، په اړه یې زموږ همکار همایون هیواد د معارف وزارت له پخواني مرستیال پوهنمال رحیل فرمولي سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
فرمولی صاحب، دا چې تاسو ډیره موده د معرف وزارت کې کار کړی دی، خو دغه یوه ستونزه چې اکثره په نامنو سیمو کې زده کوونکي ځي له وسله والو ډلو سره یو ځای کیږي او بیا د دغو ډلو په ملاتړ ځانونه هم حاضروي هم کامیابوي، د دې عوامل څه دي چې ولې دغه زده کوونکي ځي له وسله والو ډلو سره یو ځای کیږي؟
متاسفانه ډېر عواملونه شته. یو خو دا سیاسي عوامل ده، دویم اقتصادي عوامل ده، درېیم کېدای شي فرهنګي عوامل وي، او څلورم کېدای شي دا خپل متعلمین د دې توانلی ځان سره ونه لري چې مکتب وایي ا مخالفین سره یو ځای کیږي او غوښنه غواړي چې هغه مکتب کې بیا کامیاب کی. دا درې څلور عوامل چې ما تاسو ته ویل دا عملونه ده، او متاسفانه آینده کې ډېر مشکلات او پرابلمونه افغانستان لپاره جوړوي.
د چې یو زده کوونکی لاس یولس یا دولس کاله په یو ښوونځي کې درس وایي، خو بیا هم د هغه خپل لومړیتوب نه پیژني چې زه باید زده کړې وکړم، خپل راتلونکی جوړ کړم، کنه زه لاړ شم وسله واخلم، ستونزه چیرته ده؟ دوی ولې هغه خپل لومړیتوب نه پیژني؟
متاسفانه ستونزه خو ډېر ده. یو خو کورنۍ هم مسؤلیت لري د خپل اولادونو په اړه چې وایي هغوی ته سمه لاره وښکاري، ورسره باید همکاري وکړي چې کله چې لسم یولسم یا دولسم صفونه کې درس وایي ورته وایي چې تاسو ټوپک دا د حل لاره نه ده، تاسو باید خپل مکتب مکمل وکړئ. دویم خپل دا ځوانان هم هغه لري یو آینده لپاره داسې یو منظمه تګلاره ځان سره نه لري. درېیم مخالفین هم کله کله دا ځوانان ځوان ده، د هغوی د ځواني نه، د هغوی د احساسات نه متاسفانه سو استفاده کوي او ځان سره یو ځای کوي، ورته ټوپک ورکوي چې لاړ شي هغوی سره یو ځای دولت په مقابل کې، ملت په مقابل کې جګړه وکړي. او څلورم خپل معارف هم مسؤلیت لري چې باید هغوی ځوانان ته د دلارې یو نقشه ورته ورکړي چې کله چې تاسو د مخالفین سره یو ځای کیږي دا د حل لار نه ده، و تاسو خپل درسونه مکمل وکړئ. خپل استادانه مشکلات لري، د مطالعه محصل سره ښه چلند نه کوي، مطالعه محصل خود استادانه مانوي اولادونه ده، بیا د سره ښه چلند وکړي تر څو چې هغه لپاره یو انګیزه پیدا شي، مکتب پاتې شي او مکتب تکمیل وکړي. او کله کله متاسفانه د خپل متعلمین هم یو نو سوء استفاده د معلمینو نه کوي، کله چې درس نه وایي، کله چې حاضرین نه درکوي، بیا راځي استاد
استاد ته معلم ته سر معلم ته اختار در کې شما مال پاره بتا ارو مرو تاسو هغه وکي نمره ورکه یا حاضری کې ما حاضر واخله
که حالت هم دغه دوام کوي پایلې به څه وي
کله چې یو متعلم لسوم یا لسوم دو لسوم نه وای یو فردا کله چې فارغیږي یو شهادتنامه واخلي او خو یو بسواد پاتې کیږي اگر که غواړي لاړ سي پوهنتون ته اپلای وکړي پوهنتون ته راستر وکړي اول کامیاب نه کیږي که کامیاب هم وسي بیا خو بسواد او دویم دا د امنیت لپاره د رفا او اسش لپاره یو ګواښ ده دا جدا یو منفي پایله لري
د معرف وزارت ویان دغه ستونزه منی خو دی وایي چې دوی د مجبوریت له مخې د دغه حالت سره تعامل کوي یعنی غږ نه کوي
دا د یو دائمي حل نه ده چې متعلم سره گزاره وکړو د استاد سره گزاره وکړو چې هغوی کامیاب کړي دائمي حل لپاره دا ده چې قانون تطبیق شي د افغانستان په ټولو مناطقو کې که یو مکتب ته نه راځي هغه باید غیر حاضر شي که چا امتحان ته نه راځي هغه باید دراب شي ناکام شي داس خو نه کیږي چې مونږ بیسواده خلق شهادتنامه ورکو بیسواده خلق فارغ خو یو خبره ده چې باید علماي کرام کورنۍ افغانستان حکومت وزارت معرف او د افغانستان وګړي یو ځای سي او په یو غږ باندې د خلکو لپاره او کی ترڅو چې یو تغییر یو مثبت تغییر راسي تر څو د متعلمین فارغیږي د خلکو لپاره د یو مؤثر مفید او یو سالم سره جامعه کې ارزنده وکړي